کلی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه د 1400 لمریز کال د جدي یا مرغوی میاشتې 1 او د 2013 میلادي کال لومړۍ ورځ ده. زما فریبا ظاهر نه کې هیلې ومنئ. په نننۍ خپرونه کې اوري چې د افغان حکومت یو شمېر سرچینې د بلخ د والي په توګه د عطه محمد نور د کار ادامه غیر قانوني بولي او وایي چې ډېر ژر به انجینیر داود د بلخ د نوي والي په توګه کار پیل کړي. نور راپورونه هم لرو. لومړی بله اجمل ان څخه تر دې مالا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي د دې تذکرو ویش په راتلونکي اونۍ پیل شي. د ایران ولسمشر وایي مظاهرې د خلکو حق دی خو باید په تاوتریخوالي ونه وړي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي نړۍ ته جدي خبرداری ورکړ او د ناانډولۍ نېشنلیزم له نورو د کرکې او بالقوا اټومي جګړې د قطرونو په وړاندې د یووالي غوښتنه وکړه. د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي د دې تذکرو ویش په راتلونکي اونۍ پیل شي. دا اداره وایي لومړی برېښنایي تذکره به د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني ته ورکړل شي. د برېښنایي تذکرو د ادارې ویان روح الله احمد زینن ازادي راډیو ته وویل ښاغلی جمهور رئیس د دې تذکرو فورمې ډکې کړې او پرون یې د تذکرو د ویش ادارې ته وسپارلې. ښاغلی احمدزي وویل په روانه اونۍ کې د برېښنایي تذکرو ویش د جمهور رئیس او د دولت د نورو لوړپوړو چارواکو د زیاتو مصروفیتونو له امله راتلونکي اونۍ ته پاتې شو. ښاغلی احمدزي وویل د دغه تذکرو ویش به په لومړي سر کې له کابله چې د دې کار لپاره په 5 زونونو ویشل شوی پایل شي. د افغانستان په جنوب لویدیځ حوزه کې د ملي اردو چارواکي وایي په زابل او اروزګان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي. 250 ساتل کلي اردو په خپل اعلامیه کې چې نن خبره کړه ویلي دغه پوځي عملیات په تیرو څلور ساعتونو کې د اروزګان په مرکز ترینکوټ او د زابل په میزان ولسوالۍ کې شوي. په دې موده کې د درې نورو وسلوالو د ټپي کېدو د یوې اندازه وسلو او مهماتو د نیول کېدو له منځه وړلو خبر هم ورکړل شوی. دا ایران ولسمشر حسن روحانی وایي مظاهرې د خلکو حق دی خو باید په تاوتریخوالي وانه وړي. حسن روحانی تیره شپه د اول وار لپاره د روانو مظاهرو په اړه چې پرون څلورمه ورځ وه په خپله عامه وینا کې وویل
مردم در بیان انتقادشون و حتی اعتراضشون
دیوایی خلق د خپل انتقاد په بیان او د اعتراض کې کاملا نزاد دی خو په عین حال کې باید پام وکړو چې د انتقاد او اعتراض باندې مداسي وي چې پایله د هیواد د شرایط د ښه کېدو سبب شي. هو خلق په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپل ستونزې لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې حال کې دا خبرې وکړې چې د ایران چارواکو هڅه وکړه مظاهره چیانو ته د خبرداریو په ورکولو د ټولنیزو شبکو په بندولو او په ځینو ځایونو کې د انټرنیټي خدماتو په مقتل کولو سره د دغو ناکراریو مخه ونیسي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران کې د مظاهره چیانو خپل ملاتړ څرګندولو په دوام د ایران چارواکي تورن کړي چې د انټرنیټ په بندولو سره په لارو او کوڅو کې د مظاهره چیانو پر حقونو تیری کوي. ترامپ پرون په ټویټر کې لیکلي ایران د ترهګرۍ اوله درجه ملاتړی حکومت چې هره شیبه له بشري حقونو ګڼې سرغړونې کوي اوس انټرنیټ بند کړی چې سوله ییز مظاهره چیان ونه کړی شي ارتباطات ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي نړۍ ته جدي خبرداری ورکړې او د ناانډولۍ نېشنلیزم له نورو د کرکې او د بالقوا اټومي جګړې د خطرونو په وړاندې د یووالي غوښتنه کړې. انټونی ګوتیرس پرون د نوي میلادي کال په مناسبت په خپل ویډیوي پیغام کې وویل
I'm not issuing an appeal. I'm issuing an alert.
دا وایي زه دلته کوم درخواست نه کوم بلکې زه نړۍ ته جدي خبرداری ورکوم. موږ کولی شو شخړې حل کړو، پر کرکې غلبه حاصل کړو او د ګډو ارزښتونو دفاع وکړو، خو دا هر څه په هغه صورت کې ممکن دي چې یو موټی شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل کال مخکې چې دا وظیفه واخیسته د 2018 کال لپاره یې د سولې غوښتنه کړې وه، خو د ده په وینا له بده مرغه چې د نړۍ په اساسي لارو کې په شا لاړه. دا شمالي کوریا رهبر وایي هیواد دا وړتیا ترلاسه کړي چې د اټومي وسلو د امریکا اصلي خاورې ټولې برخې وولي. کیم جنګ اون نن د نوي میلادي کال په مناسبت په خپل ټلویزیوني وینا کې ویل د اټومي وسلو تڼۍ د پرمیز پرته ده. د وایي زموږ د نوو اټومي وسلو په محدوده کې ټول متحده ایالاتونه راځي او اټومي تڼۍ زما پرمیز پرته ده. دا حقیقت دی، نه خبرداري. د شمالي کوریا رهبر ویل هیواد د اټومي ځواک کېدو لپاره پروسه بشپړه کړې ده او موږ باید په ډله ییز ډول اټومي سروکي او بالستیک مزایل تولید کړو او د هغو پراختیا چټکه کړو. کیم جونګ اون ویل دغه ډول وسلې به په هغه صورت کې وکاروي چې هیواد ته کوم خطر پیښ شي. پر شمالي کوریا د دغه هیواد د اټومي او بالستیک مزایلو د پروګرامونو له کبله په وروستیو کې بندیزونه لګول شوي. او فلسطیني چارواکي وایي د واشنگټن لپاره خپل استازي د امریکا له متحده ایالاتونو سره پر راتلونکو اړیکو د مشورو لپاره یې ورغوښتې. دا پرونی اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر میلادي میاشتې په لومړیو کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. د فلسطیني یو چارواکي د دغه هیواد خبري اژانس وفات وویل چې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکي د امریکا لپاره خپل استازی حسام زملوت د سلا مشورو لپاره ورغوښتې. مالکي ویلي دغه بحثونه په دې اړه وي چې له امریکا متحده ایالاتو سره د راتلونکو اړیکو په باب هغه پرېکړې مشخصې کړي چې د فلسطین رهبري ورته اړتیا لري. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ویلي د واشنگټن لپاره به یې استازی تر دغه بحثونو وروسته بیرته خپل عادي کار ته ستون شي. د امریکا د ولسمشر ټرمپ وروستی اعلان چې لانجمن ښار بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ فلسطین په غوسه کړي او په سیمه کې ناکرارۍ زیاتې کړي دي. په دغو ناکرارۍ کې دیارلس فلسطینیان مړه شوي چې اکثریت یې له اسرائیلي پولیسو سره په شخړو کې ووژل شول.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل د سلسله زموږ پر وړاندې هم کتلای شئ پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. افغان حکومت د بلخ د ولی په توګه د عطا محمد نور د کار دوام غیر قانوني بولي. د بلخ نوی ولی انجینیر محمد داوود وایي چې دوی به د خپل کار له پیل سره د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ راپورته سوې لانجې ژر هواري کړي.
استاد محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی هستند. در موارد ازبی و تنظیمی با از عوامرشان سرکشی نمی کنیم، اما در مسائل حکومتی باشان مشوره می داشته باشیم.
بلخوا د افغانستان ولسی جرګه هم د شغلی نور لخوا د چارو دوام له قانون سره په ټکر کې بولي. د ولسی جرګه منشی عبدالقادر ززی وطن دوست
د قانون حکم خو هم داده چې دای باید نور والی نه او خوانه والی استاد اتا کپو ولایت کې هر نوع اجرات کوي هغه خلاف د قانون دی.
د نور راپورونو تر څنګ به د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم واوري. د خبرونو مو تر یوې بجې د ملتیا مو کړی. د افغان حکومت یو شمیر سرچینې د بلخ د ولی په توګه د عطا محمد نور د کار دوام غیر قانوني بولي او وایي چې ډېر ژر به انجینیر داوود د بلخ د نوي ولی په توګه په کار پیل وکړي. دا سرچینې همدارز وایي چې د بلخ د ولی په توګه له استعفا کولو وروسته د شغلی نور اجرات د قانون خلاف عمل دی. په همدې حال کې د بلخ نوی ولی که څه هم وایي چې په ګوندي مسایلو کې د عطا محمد نور له عوامرو سرغړونه نه کوي، خو په ټینګار سره وایي چې د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ رامنځته سوې لانجه به ژر حل سي او دی به د بلخ د نوي ولی په توګه په خپله دنده پیل وکړي. نور حال اکرام الله اکرام را کوي.
له هغې وروسته چې د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور د استعفا د ارګ لولوري ومنل شو، خاغله نور د رواني ونې د شنبې په ورځ د یو شمیر رسنیو په موجودیت کې د ولایت کاری دفتر ته ولاړ، خو د حکومت ایوی باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل لدی وروسته د تا محمد نور فعالیتونه اجرات غیر قانوني دي. لګ تر لګه دوه سرچینو چې د موضوع د حساسیت لقبل نه غواړي میات چی د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل حتا محمد نور مصطفی والد او ډیر جربه انجینر داوود د بلخ د نوی والی په توګه په کار پایل وکړي. په ورته وخت کې د بلخ لپاره ټاکل شوی نوی والی انجینر محمد داوود چې د دوشنبه پورز یې ازادي رادیو سره خبرې کولې ویل د جمعیت او حکومت ترمنځ رامنځته شوی اختلافات د حل کېدو په حال کې دي. خغله داوود وای حکومت د بلخ د والی په توګه د ګمارل کېدو په پریکړه کې جدي دي.
تصمیم حکومت مرکزی
د وای د مرکزی حکومت پریکړه ډیره قاطع ده. په ځنګړي ډول په دې برخه کې د ولسمشر او اجرایی رئیس پریکړه استاد عطا محمد د جمعیت ګوند اجرایی رئیس ته چې زی په ګوندی او تنظیمي مسایلو کې له عوامرو سره غړونه نه کوم، خو په حکومتي مسایلو کې به ور سره مشوره کوم، د دې له تجربه استفاده کوم او د سیمه ایز حکومت اړیکې ان شاء الله له مرکزی حکومت سره پیاوړي کوم. که څه هم د جمعیت ګوند د عطا محمد نور استفاده د نمنلو وړ بولی، خو له دی وړاندې د حکومت اجرایی رئیس ویلی د او د جمعیت ګوند مشرانو د دې استعفا په اړه موافقه کړې ده. د محلي ارګانونو خپلواکي ادارې هم یو وړاندې ویلي چې عطا محمد نور د بلخ له ولایته استعفا کړي او د نوي والی انجنیر داوود معرفي کېدل حتمی دي. عطا محمد نور د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د یو شمېر رسنیو په موجودیت کې خپل کاري دفتر ته لاړ او اعلان وکړ چې د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ موافقه پورې به د بلخ د رسمي والی په توګه دنده پر مخ یوسي. ښاغلي نور ویلي چې که حکومت او جمعیت ګوند په دې اړه کوم موافقه ته ونه رسیږي د ملي والی د حکومت تر وروستیو به د بلخ د والی په توګه پر خپل دنده پاتې شي. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي د بلخ د والی په توګه داتا محمد نور د کار دوام قانوني ستونزې جوړوي. د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال سبحان مصباح په دې اړه وایي
از دیدگاه حقوقی ادامه کار
د قانون لمخې د بلخ د والی پتوګه داتا محمد نور د کار دوام قانوني ستونزې لري. په دې خاطر چې په دې اړه د رئیس جمهور صلاحیت ښکار دي د دوی ستونزې سیاسي ستونزې دا په جمهور رئیس پورې اړه لري چې دا سیاسي ستونزې څنګه لمنځوړي. خو د جمعیت اسلامي ګوند په دې باور لري چې د ملي والی حکومت د سیاسي توافقنامې په اساس رامنځته شوی او هیڅوک د بلخ له ولایت داتا محمد نور د لری کولو صلاحیت نه لري. خو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال وایي چې جمهور رئیس د حکومتي مامورینو د عزل مقررولو او د استعفا د منلو صلاحیت لري. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
مرنه کوم اکرام الله اکرام. دوستانو، د افغان حکومت او د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور ترمنځ مو د دغه مقام پر سر د کار د دوام د لانجې په اړه واوریدل. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی یو غړی وایي چې د قانون له مخې عطا محمد نور د بلخ والی نه دی او باید د ولایت څوکۍ نوي والی ته پرېږدي. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځادي وطن دوست سرزموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتل چې د دې رامنځته شوي جنجال په اړه قانون څه حکم کوي.
د قانون حکم خو همدا ده چې دی باید نور والی نه وي او د کومه ورځ نه چې داوود مقرر شوی ده د رئیس جمهور د حکم یا د فرمان مطابق مقرر شوی. قانون دا وایي چې هغې ورځ نه وروسته پخوانی والی استاد عطا که په ولایت کې هر نوی اجراءات کوي که هغه کتبي اجراءات دي او یا نور اجراءات دي ټول خلاف دی قانون دی او د قانون سره ټکر لري.
اوس چې جنجال رامنځته شوی دی ستونزه موجوده ده. عطا محمد نور نه غواړي له ولایته لرې شي. افغان حکومت هم نوی والی د بلخ ولایت دپاره معرفي کړی دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړئ انجینر داوود. بالاخره ستاسو په نظر باندې دا لانجه بالاخره کوم حد ته ځي او څه به وشي؟
ما په تحلیل بالاخره د بلخ پخوانی والی استاد عطا به د بلخ ولایت نه لکه څنګه چې لرې شوی ده دا ولایت به پرېږدي او چې د رئیس جمهور حکم دا هر څوک چې والی ټاکلی ده یا انجینر داوود او یا کوم بل کس که ټاکي هغه د رئیس جمهور صلاحیت د قانون مطابق هغه به ځي خپلې دندې ته بدامه ورکوي. زه فکر نه کوم چې دغه کوم کارونه چې اوس دوی شروع کړي دي چې وایي زه یې نه منم او سرکشي کوي د قوانینو نه، زه فکر نه کوم دا کومه نتیجه ورکړي. او حکومت باندې هم ټینګار همدا ده چې اوس یې کومه فیصله چې کړې ده د قانون مطابق یې فیصله کړې ده، اوس باید خپلې فیصلې باندې ودرېږي او دغه کار چې ده دا حتما باید ترسره شي. ځکه که چېرته دا کار دې وره کولی شو بیا دا معنا چې نور په افغانستان کې هر بل والی هم کولی شي چې کله د دندې موضوع شي چې دندې نه باید لرې شي هر بل والی کولی شي په خپل مربوطه ولایت کې همدغسې اشوبګري وکړي او همدغسې خلک راټول کړي همدغسې ملي ځواکونه چې ورسره دي امنیتي ځواکونه هغوی اشوبګری ته تشویق کړي چې هغوی هم اشوبګري خبرې وکړي.
ځاځي صاحب، خو جمعیت اسلامي وایي چې د ملي والی حکومت د یو سیاسي هوکړې له مخې رامنځته شوی دی او د بلخ والی ته هم دغه څوکۍ د هماغه سیاسي هوکړې له مخې ورکړل شوی ده او تر 15 کلونو پورې چې دا حکومت دوام لري څوک حق نه لري. دغه مسله به څنګه کېدلی شي؟
ګورې دا موضوع خو تاسو که هغه تفاهم نامه وګورئ په تفاهم نامه کې نه د بلخ نوم راغلی ده، دوی چې خپل منځ کې توافق سره کړی د دواړو جانبو په توافقنامه د راغلي که توافقنامه کې دا راغلي چې استاد عطا به د بلخ والی پاتې کېږي او بلخ به تنها د استاد عطا وي او تر څو چې دی دا حکومت وي دی بلته والی مطلق مونږ به ورسره ومنو. لیکن توافقنامه وګورئ، په توافقنامه کې نه د بلخ نوم شته نه د عطا نوم شته ده او نه د جمعیت نوم پکې شته ده. د درې واړو نوم نشته په هغې کې. هغې کې فقط د ده او د ډاکټر عبدالله دوه مخکښ ټیمونه وو او سره خپل مند کې توافق وکړو چې یو ملي وحدت حکومت به جوړو. ملي وحدت حکومت په دا معنی نه ده چې بیا استاد عطا باید شل کاله دیرش کاله نورم والی پاتې شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه ځاځي صاحب، چې اوس حل لار ستاسو په نظر باندې څه ده؟ کومه حل لار وړاندیز کوي تاسو؟
حل لار همدا ده چې ولسمشر په خپل پرېکړې باندې ښه په قوي هوډ باندې ودرېږي، او هر بل څوک چې معرفي کړی ده د والی په نوم باندې هغه خپلې دندې ته ولېږي او خپله دنده ترسره کړي، او جمعیت اسلامي او یا خپل استاد عطا د اصل د ډیموکراسي مراعات کړي، راو دی زی دی ولایت نا لار دی شیخ بلا پوزیشن تا او یا کوم بلا وظیفه کین نو وظیفه دی پری دی ام دغه حل لار ده بلا حل لار نه دی.
د ولسی جرګې منشی عبدالقادر ازادای وطن دوستو،
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ریډلې سي. اوس په هل مرزي احمد سید اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې 2018 میلادي کال د افغان حکومت لپاره له اقتصادي اړخه له لاسته راوړنو ډک کال وو. د مالی وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیم چې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په 2018 میلادي کال کې د هیواد د عوایدو کچه لوړه وه او هم په بیلابیلو مالی سرچینو کې اصلاحات رامنځته شول. ښاغلی عبدالرحیم ځای وایي چې په یاد میلادي کال کې د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ وو او هم اقتصادي وده 2.6% وه. د نوموړي په خبره د روان لمریز د قوس تر دیر سمینیټی 2.1 میلیارد افغانۍ ملي عواید راټول کړي چې د تیر کال په پرتله 14.6 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. د کندوز شیرخان بندر نن د مسافرو او سوداګریزو توکو پر مخ بیرته پرانیستل شو. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل دغه بندر له 14 ورځني بند وروسته نن د مسافرو پر مخ خلاص کړی شو او اوس پکې کاروبار په عادي ډول دوام لري. ښاغلی وحدت وایي چې د دې بندر تړل کېدو د سوداګرو پر کاروبار منفي اغېز درلود چې له امله زیات شمېر سوداګرو ته مالي زیانونه واوښتل. نوموړی وایي دغه بندر د قاچاق کوونکو لخوا د یو تاجک سنی جنرال تر وژل کېدو وروسته د تاجکستان هیواد لخوا وتړل شو. شیرخان بندر د افغانستان له مهمو عایداتي بندرونو څخه دی چې د راپورونو په اساس له دغې لارې افغانستان او تاجکستان هر میاشت شاوخوا 30 میلیونه افغانۍ پر ارزښت سوداګریز راکړه ورکړه لري. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,750 افغانۍ، د بوري 50 کیلوي بوجۍ 1,350 افغانۍ، د وریسې او درې نیمه نۍ بوجۍ 950 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,050 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 45 او 1 لیتر ډیزل په 90 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 83 افغانۍ، یو انګلیسی پاوند 93 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 423 افغانۍ.
له مرسی احمد سینا پامانین سره اوس هم ورزو یو نړیواله مسله راخلو. د شمالي کوریا رهبر وایي هیواد یې دا وړتیا ترلاسه کړې چې په اټومي وسلو د امریکا د اصلي خاورې ټولې برخې وولي. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې مخکې د شمالي کوریا د میزایلو د ازموینو او د هغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه په غبرګون کې پر هغه هیواد د بندیزونو نوې پریکړه لیک تصویب کړ. فرشته جلالزی همدې مسلې ته کتنه کړې ده او د موضوع تعقیب کړی ده. سره په سټوډیو کې دا فرشته جانې خبرونه ته شرغله. لومړی به دا پوښتنه وکړم چې د شمالي کوریا مشر تل پر خپل اقداماتو ټینګار کړی دی او هغه د خپل هیواد حق بلل دی. په دې تازه سرګندونو سره نوموړي د خپل اټومي پروګرام په اړه نور څه ویلي دي؟
و مننه فریبا جانې، اوریدونکو ستوري مو سعید، نوی کال اول ورځ مو مبارک سه. د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون د نوی کال په میلادي کال په مناسبت وینا کې دغه خبرې کړې دي او ویلي دي چې د امریکا خاوره په بشپړ ډول د دوی د راکټي حمله په ساحه کې راځي، یعنی دا چې د دوی راکټو سکولای شي چې د امریکا په خاوره کې هر ځای چې دوی وغواړي وولي. کیم یونګ اون په ټلویزیونی وینا کې ویلي دي چې د اټومي وسلو سویچ یا هغه بټن چې دای کې کرکاجه او راکټ روسیا او هغه د پرمیز باندې پروت دی. هغه ویلی دی چې زموږ د نوی اچمی وسلو په محدوده کې ټول متحد ایالات راځي او د شمالي کوریا رهبر هم دا زیاته کړي چې هیواد یې د اټومي ځواک د پنړۍ کې د یوه اټومي ځواک جوړېدو لپاره ټوله پروسه بشپړه کړې ده او شمالي کوریا باید په ډله ییز ډول اټومي سروکي او بالستیک میزایل تولید کړي او د هغوی پراختیا لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. کیم یونګ اون ویلي چې داسې وسلې به په یوازې په هغه صورت کې کاروي چې شمالي کوریا ته کوم تهدید پیښ شي. په شمالي کوریا د هغه هیواد د اټومي او بالستیک میزایلو د پروګرامونو له کبله په وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بندیزونه هم لګولي دي. نو وکتل سي چې کیم یونګ اون به په دې اړه نور څه کار نه کوي. کیم یونګ اون نن خپلې گاونډۍ جنوبي کوریا ته یو څه په خبرو کې نرمه لهجه وکاروله او ویل چې د خبرو دروازه همیشه پرانیستې ده. کیم یونګ اون ویل چې د پیونګیانګ او د سیول ترمنځ د روابطو د ښه کولو لپاره په خبرو کې پرمختګ کېدلای سي خو جنوبي کوریا وغواړي. هغه همداراز وویل چې د خپلو ورزشکارانو یو ډله به د ژمي د المپیک په مسابقو کې چې په جنوبي کوریا کې کېږي د سیالۍ لپاره جنوبي کوریا ته واستوي.
بله مننه فرستجانی. او د دې څرګندونو په اړه نړیوالو هم څه نوي خبرګونونه ښودلې دي؟
یا تروسه خو تروسه لا په غربي نړۍ کې دا اوس سهار دی نو د اکسلمون نمبر راځي. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو سازمان ته په وینا کې ویلي وو چې که شمالي کوریا امریکا او د امریکا متحدانو ته تهدیدونه جاري وساتي نو شمالي کوریا به په بشپړ ډول له منځه یوسي. د یو یادونه باید وکړم چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګویټریش پرون د نوي کال په مناسبت نړیوالو ته په وینا کې وویل چې دی کله چې په 2018 میلادي کال کې خپل دغه دنده د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه پیلوله نو د فکر کول چې د سولې لپاره به کار کوي او که دا کار به اسانه وي. خو بیګای وویل چې له بده مرغه نړۍ په اساسي ډول په هغو پرمختګونو کې چې باید یې کړی وای شاته پاتې سره.
بله ډېره زیاته مننه فرشته جلازی.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سمه شغله زده ای راډیو اوري دوستانو د کابل چپ نننې ورځپاڼو ځینې مقالې لیکل دي چې په هغه کې په تیر میلادي کال کې د افغان حکومت پر بریاو او ناکامیو تبصرې لیکل دي. د دغو مقالو غټ کې حمید مومند راخستی په ګډه وایو.
په تیر 2018 میلادي کال کې د افغانستان بریاوې او ناکامۍ او په روان 2018 میلادي کال کې د هغو اغیزې هغه مسایل دي چې د کابل ورځپاڼو د نن ورځې مهم سرلیکونه جوړوي. مسیر ورځپاڼې خپله سرلیکنه په تیر 2018 میلادي کال کې د افغانستان په اساسي ستونزو او بریاو بحث کړی او په پیل کې دا پوښتنه کړې چې تیر کال د افغانانو لپاره په اقتصادي، سیاسي، امنیتي او نورو برخو کې څه ډول کال و، کومې بریاوې او ناکامۍ موجودې وې او په 2013 میلادي کال کې څه باید وشي. ورځپاڼه خپل وړاندې د دې پوښتنو په ځواب کې لیکي چې په تیر کال کې په اقتصادي برخه کې ځینې داسې کارونه لکه له هند او منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو پراختیا، چابهار بندر پرانستنه او پر پاکستان د ترانزیت له پلوه د تکیې کمول داسې څه دي چې د ورځپاڼې په وینا لاسته راوړنې ورته ویل کېدای شي. روسپانه د سولې په برخه کې د حکمتیار راتل هم یو لاسته راوړنه بللې، خو لیکلې ده چې د پرمختګ د جګړې په کمولو کې څه ونه کړی شول. روسپانه لیکي چې په داسې حال کې چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ ستونزې کمې شوې، خو لا هم په سیاسي برخه کې ستونزې زیاتې وي او حکومت د سیاسيونو له سخت فشار سره مخامخ دی. د سرلیکنې په پای کې روسپانه سپارښتنه کړې چې په 2013 میلادي کال کې حالت باید بدل شي. تر ټولو مهم کار دا ده چې د جګړې پر ځای پر سولې تمرکز وشي، د داعش د نفوذ مخه ونیول شي، انتخابات باید ترسره شي او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کولو ډاډ هم ورکړی شي. هټ اف ایشیا ورځپاڼه هم خپله سرلیکنه په تیر کال کې د ملي وحدت د حکومت په وړاندې پرتو ستونزو او ځینو بریاو ته ځانګړې کړې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم تیر کال په ټولیز ډول له ننګونو ډک کال و، خو په دې کال کې د ملي وحدت حکومت ځینې بریاوې هم درلودلې دي. روسپانه وړاندې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا ته په اشاره لیکلې ده چې دا یو خورا مثبت ګام و چې له پامه غورځول ممکن نه دي. ورسپانه په ورته وخت کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پراختیا ته هم اشاره کړې ده او لیکلې ده چې هند په سیمه کې د افغانستان یو کلک ملاتړی ده. ورسپانه د اقتصاد په برخه کې ځینو پرمختګونو ته په پام سره لیکلې ده چې د چابهار بندر پرانستنه، د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي کاریډور جوړول هم مهم ګامونه بلل کېږي. ویسا ورسپانې بیا تیر 2019 میلادي کال د افغانانو لپاره یو خونړی کال بللې او په خپل سر لیکنه کې لیکلې ده چې په داسې حال کې چې په نیوزیلینډ کې نوی کال له اورلوبو سره پیل شو، خو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جنازې په مراسمو کې انتحاري حملې شاوخوا دیرشو کسانو ته مرجوبله واړوله. ورسپانه لیکي بس همدغه افغان ولس ته د 2019 میلادي کال یو لنډ خو بشپړ تعریف دی، او دا ځکه چې د ورسپانې په وینا تیر کال د افغان او بهرنیو ځواکونو داعش او طالبانو د جګړو، بمباریو او ځانوژونکو حملو په بد رقه تیر شو. ورسپانې په جلا مطلب کې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د صادقانه بیا کتنې ضرورت ته اشاره کړې ده، خو هیواد دولتي ورسپانې بیا د پاکستان د دفاع وزیر روسیو سرګردونو ته په اشاره لیکلې ده چې پاکستان له افغان جګړې لاس نه اخلي او دا یوازینۍ پالیسي ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان د افغان جګړې لپاره هم تر هغه ډلې لري او هم د اړتیا په وخت کې خپل پوځیان د جګړې ته استوي. ورسپانه لیکي چې افغان حکومت په دې اړه په اسنادو ولاړ معلومات لري او په بیا بیا د پاکستان له حکومت سره شریک کړي دي، خو د پاکستان حکومت په دې اړه هیڅ ګام نه دی پورته کړی.
دوستان اوس به هم د ساینس له ډګره له عصمت سروانه واورو چې تیر میلادي کال ساینس پوهانو د طب په برخه کې څنګه پرمختګونه کړي دي.
په 2019 میلادي کال د نورو علومو په شان د طب په برخه کې هم ستر ګامونه واخیستل شول. د بیلابیلو ناروغیو د درملنې لپاره نوې طریقې کشف شوې. د ناروغیو د درملنې لپاره په زیاته پیمانه له بنیادي حجرو او جنټیک انجینرۍ څخه کار واخیستل شو. د ځینو مهمو پرمختګونو په لړ کې یو هم د مصنوعي وینې تولید وو. له کلونو راهیسې د بدن د ځینو غړیو لکه د زړه پر ځای له مصنوعي زړه څخه کار اخیستل کېده، خو تر 2019 میلادي کال پورې د مصنوعي وینې امکان نه لیدل کېده. په دې کال کې د بریتانیا د روغتیا ملي ادارې NHS په کامیابۍ مصنوعي وینه وازمویله. همداراز په 2019 میلادي کال امریکایي څېړونکو د جنټیک انجینرۍ په مرسته د جنټیک نابینایي درملنه ممکنه کړه. په همدې کال د بې مودې زیږیدونکو ماشومانو د ودې لپاره د لومړي ځل لپاره مصنوعي رحم جوړ شو. څېړونکو دا رحم په وریو باندې وازمویه. دوی اته تر مودې مخکې زیږیدلې وری پکې څلور اونۍ وساتل چې ښه وده یې پکې وکړه. ساینس پوهان هیله لري چې په 50 کلونو کې به دا ټکنالوژي د انسانانو لپاره چمتو شي. د طب په برخه کې بل پرمختګ د ناروغ د وینې د حجرو په مرسته د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې وو. دا درملنه چې کارتیسل نومیږي د وینو د حجرو په وسیله سرطان له منځه وړي. په حقیقت کې د ناروغ د بدن حجرې لري کوي او له سره یې انجینري کوي او بیرته بدن ته انتقالوي چې سرطاني حجرې تداوي کړي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې دا درملنه تایید کړه. همداراز په 2019 میلادي کال ساینس پوهانو د ډي ان ا مصنوعي حروف جوړ کړل چې دا د طب په دنیا کې یو ستر پرمختګ وګڼل شو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه بسم الله خان د خوست نه خبرې کوم. د جنخیرو په ټول سوالینه مونږ کډه شویو. زمونږ سره د کوم مرسته مخکې شوې ده؟ راتلونکي درې میاشتې مخکې چې اول تازه د جنگ نه کډه شویو، اوس ساړه د زما د هېڅ مونږ دلته کاروبار نه لرو، داسې نه پیسې لرو. باید مونږ سره د جنخیرو پختیا کډوالو سره په خوست کې چې مونږ ژوند کوي کوم خلک بې ځایه شوي دي، باید دې سره کومک وشي. ازادي راډیو ته دا پیغام پور کې باید لړپوړو چارواکو سره شریکي سلامونه ورته کوم.
السلام علیکم. زه عبدالرشید کندهار ولایت څخه د یو کندهار په مکتبو کې یو واري وزیرشان دي، بیا وایي کالي دي، یو واري شو سپین کالي دي، اوس پته وزیرشان دي. په دې کې خو غریبان خلک راځي، دنیا نه لري، تا دې څنګه یاري یا دې وزیرشان کې یا دې کالي کې زما دا غوړل.
السلام علیکم زه د فرا د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې یم. موږ د فرا د حاجیوالي صاحب څخه ډېره مننه کوو چې زموږ د بکوا ولسوالۍ ته یې خادیه راواستولې. دا خو یو ډېر ښه کار اوسي چې اوس فرا وطن ته باکې راویستله خادیه راویستل. نو موږ د والي صاحب څخه دا خواهش لرو چې د بنډې د خیابات او د بکوا سړک دې هم پوخ شي. مننه وسلام.
د یو شمیر عامو افغانانو ستونزې واردلې چې له خپلو سیمو څخه راستولې و. دوستانو، په دې سره رسېږو د خپرونې دوهمې برخې ته. مخکې تر دې چې د راتلونکې برخې مطالب واورو چې ونیز پروګرام دی، دا یادونه کوم چې د ازادي راډیو خپرونې تاسې د انټرنیټ له لارې هم کولی سئ چې زموږ پر ویبپاڼه په ژوندۍ بڼه واورئ او یا مو مطالب او راپورونه ولولئ په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. مخکې تر دې چې د اونیز پروگرام اوریدو ته تاسو بلنه درکم، د اجمل انت خبر یو ځل بیا د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان د برښنایي تذکیرو د ویش اداروي د دې تذکیرو ویش په راتلونکي اونۍ پیل شي. د اداروي لومړی برښنایي تذکیره به د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني ته ورکړل شي. د برښنایي تذکیرو د اداري ویان روح الله احمد زی ویل پروانه اونۍ کې د برښنایي تذکیرو ویش ته جمهور رئیس او د دولت د نورو لوړپوړو چارواکو د زیاتو مصروفیتونو له امله راغله. د افغانستان په جنوب لویدیځ حوزه کې د ملي اردو چارواکي په زابل او روزګان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ولس وسلوال طالبان وشل شوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي مظاهرې د خلکو حق ته خو باید په تاوتریخوالي وانه وړي. حسن روحاني تیره شپه د اول وار لپاره د روانو مظاهرو په اړه چې پرونې څلورمه ورځ وه په عامه وینا کې دا څرګندونه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي نړۍ ته جدي خبرداری ورکړ او د ناانډولۍ، نېشنلیزم، له نورو د کرکې او د بلقوا اټومي جګړې د خطرونو په وړاندې د یووالي غوښتنه وکړه. دا شمالي کوریا رهبر وایي هیواد دا وړتیا ترلاسه کړي چې په اټومي وسلو د امریکا د اصلي خاورې ټولې برخې ولي. کیم جونګ اون نن د نوي کال په مناسبت په خپله ټلویزیوني وینا کې ویل د اټومي وسلو تړنۍ د پرمیس پرته ده. او فلسطیني چارواکي وایي د واشنگټن لپاره خپل استازی د امریکا له متحده ایالاتو سره پر راتلونکو اړیکو د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی.
مننه کوم اجملان. دوستانو، تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم وګورئ، پاته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. د ژمن سره سم د اونیز پروګرام د خبرې دوه وخت را ورسېد. د زهرو کاروان پروګرام به په ګټه سره وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت او زما همکاران د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې وایي ناامنۍ د کوکنارو د اړولو بهیر ټکنۍ کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې. د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې رقیه علیزی وړاندې کوي. د نشي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت اعظمي د سیشنبه په ورځ د کوکنارو د کښت اړولو د کاري ګروپ په غونډه کې وویل چې سخت کال د افغانستان په کچه د کوکنارو د کښت اړولو بهیر ځکه ټکرې سوی چې ناامني ډېره سوي او په ځینو غرنیو سیمو کې کوکنار کرل سوي دي. د مخدره موادو وزارت له نړیوالو مرسته کوونکو ادارو څخه غوښتي چې خپلې مالي ژمنې عملي کړي. خو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا عینل استازي د دې غوښتنې په ځواب کې ویلي دوی په هغه صورت کې لدی بهیر سره مرسته وکړي چې په سلو کې اتیاز مکه د کوکنارو لخص څخه پاک شي. پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې د مخدره موادو 22 قاچاقونکي نیولې دي. د مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځمې پورز ازادي رادیو ته وویل چې دا 22 قاچاقونکي په بیلابیلو پیښو کې په کابل، نیمروز، تخار، ننګرهار، فاریاب، غور او پروان ولایتونو کې نیول شوي دي. د خاغلی موحد په وینا لنیول شوی کسانو څخه 8 تنه یې هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 6 کیلوګرام هیروین په کابل کې د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه بهر ته قاچاق کړي. د دې 22 قاچاقونکو سره څه د پاسه 600 امریکایي ډالر، 6 موټرونه او 2 میله وسلې هم نیول شوي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د دوشنبې په ورځ د کابل ښار خیرخانې سیمې څخه نږدې 200 معتادین راټول او په ابن سینا نومې روغتیایي مرکز کې یې بستري کړل. د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا رئیس ناصر شریفی ازادي راډیو ته وویل چې له کابل ښار څخه به د معتادینو راټولولو کمپاین په منظم ډول دوام ولري.
موږ اولویت ورکو هغه معتادین چې هغه د سرپناه هغه معتادین موږ جمعولي کوو او کمپیوټرنیک ته انتقالو. هغه هزار بستر متاسفانه چې معتادینو تعداد چون زیات دی، هغه معتادین چې پنځه څلوېښت ورځې هلته پوره کې خارج شي بیا د هغې پیوز کې چې څومره موږ فارغ کړي نور جمعولي کوو او هلته انتقالو.
د یادونه ورد چې دا مهال د کابل په دولتي او خصوصي مرکزونو کې د سلګرو معتادینو درملنه کوي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسره لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کوکنارو د اړولو پر وړاندې امنیتي ستونزې
د سینا ځوان ستدي په دې سیمه کې ښایي چې د کوکنارو کښت پاتې دي لاندې وګورې.
د کوکنارو د کښت یا بدیل منشیات پروګرام وسریات
موږ اگر سره په خبر نه چې کوم مرسته یا راغلې ده یا نه درغلې وي افغاني مرسته موږ نه دیدل.
د ټابلیټ کا د ځانونو په اړه د ډاکټر واحد الله کوشان مرکه د یو داسې موتاد خاطره دراورو چې په ځواني کې سپین ږیری سوی دی او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې روانو ناامنیو د کوکنارو د اړولو او بدیل معیشت پروګرام د پلي کېدو مخه نیولې ده. د دې وزارت ویاند حنیف دانشیار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې لوی خوا ناامنۍ په ځینو سیمو کې د کوکنارو د اړولو چارې له خنډ سره مخ کړي او له بلې خوا مافیایي ډلې له دې فرصت څخه ګټه اخلي او بزګران په زور د کوکنارو کښت اړ باسي. په دې اړه یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د تراګرۍ او مخدره موادو پر وړاندې مبارزه هممهاله پر مخ یوسي. په دې اړه عبادالله حنازی راپور چمتو کړی چې روغتیا علیزی وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په افغانستان کې روانه نامنی د کوکنارو د اړولو پر وړاندې یو لوی خنډ بولی. د دې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو د کښت فصل له پیل سره سم د کوکنارو د کروندو د اړولو چارې پیل شوي، خو د په خبره امنیتي ستونزو د دوی کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي. خغلی دانشیار وایي په ناامنو سیمو کې مافیایي ډلې خلک د کوکنارو کښت په زور اړ باسي.
ناامنی بزرگترین مشکل است فرارای مبارزه با
مواد مخدره مواد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ناامنی تر ټولو ستر ستونزه ده. په ناامنو سیمو کې هم د کوکنارو د اړولو چارې له خنډ سره مخ دي او هم یې د کوکنارو کښت مخنیوي په برخه کې زموږ د پروګرامونو مخه نیولې. هر څومره چې ناامنی ډېریږي زموږ ستونزې هم ورسره ډېریږي.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2018 میلادي کال کې پلان درلود چې په ټول هیواد کې 2000 هکتار ځمکه د کوکنارو لکخ څخه پاک کړي، خو د دې وزارت د چارواکو په وینا د نامنیو لکبل دې هدف ته ونه رسیدل. د دې وزارت د 2018 میلادي کال د راپور لمخې پر روان کال کې په ټول افغانستان کې 328000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوې چې د 2018 میلادي کال په پرتله په 30% زیاتوالی ښیي. تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی هم ناامنی د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د عملي کېدو پر وړاندې ستر خنډ بللی وو. اوس مهال د افغانستان په ختیځو او سویلي ولایتونو کې د کوکنارو د کښت فصل پیل شوی او له دې کښت سره هم مهاله د کوکنارو د اړولو لپاره هڅې هم پیل شوي دي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼی وایي که څه هم د دې ولایت په ګڼو ولسوالیو کې سلګونه جریبه ځمکه کوکنار اړول شوي، خو د ده په خبره د نامنیو له امله به ونه توانیږي چې په ټول ننګرهار کې د کوکنارو ټول کښتونه واړوي.
موږ د خلکو سره کار شروع کړی، د مخابرو سره کار شروع کړی تر څو موږ د مخابرو په همکارۍ باندې وتوانېږو په دې ولایت کې د کوکنارو کښت له منځه یوسو. نسینه ځوانې شته دی په ځینو سیمو کې ښایي چې د کوکنارو کښت پاتې کېدو لامل هم وګرځي.
هاخوا د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي ناامنی باید د کوکنارو د نه اړولو لپاره پلمه ونه ګرځول شي. ښاغلی ظفر وایي که چیرې د مخدره موادو او تروریزم پر وړاندې وړاندې مبارزه هم مهاله پر مخ یوړل شي، له یوې خوا به د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي او له بلې خوا به خلکو ته په سیمه کې د پراختیایي پروژو د پلي کولو لپاره لاره هواره شي.
روغکیه علیزی و چې د کوکنارو د اړولو او ناامنۍ په اړه یې راپور راوړوه. د افغانستان هغه بزګران چې اوس هم کوکنار کری وایي چې د بدیل معیشت پروګرام له لارې له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي سوي، ځکه نو دوی مجبور دي چې کوکنار وکري. دوی وایي په سیمه کې یې اوبه لږ دي، د زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نسته او دې ته ورته نورې ستونزې هم لري، خو حکومت پام نه دی ورته کړی. له بلې خوا د کرنې وزارت د معیشت بدیل پروګرام ګټور بولي او وایي چې دا پروګرام د هیواد په 30 ولایتونو کې پلی شوی دی. په دې اړه عبادالله نازی راپور لري.
په سپینه ګیره او په تڼاکو لاسونو تر سره لمر لاندې په خپل پټي کې بیل وهي، د ځان او کورنۍ لپاره روزي پیدا کوي، خو له دې نه خبره دی چې هم د ځان او هم د نورو خلکو لپاره زهر کوي. دی د روزګان ولایت اوسیدونکی دی او سیف الله نومیږي. وایي چې سږکال یې د غنمو تر څنګ کوکنار هم کرلی دي.
حکومت مرسته نه ده کړې، نه راسره کوي. چې مرسته راسره کوي هغه هم زور وخت رسېږي، موږ خوار غریب ته نه رسېږي.
سیف الله دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې همدا اوس د هیواد په 24 ولایتونو کې د بدیل معیشت پروګرام پلی کیږي. د دې پروګرام له لارې بزګرو ته د بدیل کښت لپاره اصلاح شوي تخمونه ورکول کیږي او نورې اسانتیاوې هم ورته برابرېږي. د روزګان یو بل بزګر حاجي خیرالله هم وایي چې 2 کاله کیږي کوکنار کوي او دا کار له مجبورۍ یې کوي، ځکه د حکومت لخوا ورسره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. لوري د کندهار ارغنداب ولسوالۍ چې مخکې د کوکنارو کښت پکې سفر شوی و، یو شمیر بزګرانو بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د سیمې یو بزګر لالګل وایي چې د کوکنارو کښت یې ځکه بیا پیل کړی چې د بدیل معیشت په نوم ورسره کومه مرسته نه ده شوې.
موږ اګر سره په خبر نه یو چې کومه مرسته یا راغلې ده یا نه ده راغلې. د یوې افغاني مرسته موږ نه دلدلې، حتی د تاریخو حساب چې دی او موږ کومک مرسته چا نه دلدلې.
له روزګان او کندهار ولایتونو څخه وراخوا په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم یو شمیر بازګران ورته شکایت لري او وایي چې د بدیل معیشت په نوم ورسره کومه مرسته نه ده شوې. د جنت ګل په نوم د سیمې یو بازګر وایي
بدیل تجربه موږ کې موږ ته سفرې چا موږ نه کوم کوکنار په بدل کې موږ ته چانه در کړې د توخم یا سره یا بل شی هیڅ شی نه ده شوې. اوس په اوازی بیبي او مګر ما چې بیا راغلم دي هغه هم خلکو ته نه توضیح شوی او خاص خلکو ته توضیح شوی.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت له تیرو 2 کلونو راهیسې د نړیوالې ټولنې په مالی مرسته د میلیونونو ډالرو په ارزښت د هیواد په کچه د بدیل معیشت پروګرام پلی کړی دی. د کرنې او مالداري وزارت د بدیل کښت د برخې مسؤول صبور شیرزاد وایي چې د دې پروګرام له لارې یې له زرګونو افغان بزګرو سره د زراعتي چارو په ټولو برخو کې مرستې کړې دي.
ما طول چند سال اخیر تونستیم در بسیاری از ولایت مزرعه‌ای که با کشت
موږ په دې وروستیو 2 کلونو کې توانیدلو چې د هیواد په مختلفو ولایتونو لکه روزګان، هلمند، بدخشان او بلخ کې د کوکنارو د کښت ځمکې په باغداري او یا هم د کچالانو په کښت واړو او یا هم داسې نور زراعتي فعالیتونه
پکې.
ښاغلی صبور د بدیل معیشت پروګرام په داسې حال کې ګټور بولي چې د وروستیو راپورونو له مخې په 2 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی خبره کیږي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت هم د بدیل معیشت پروګرام ګټور بولي او وایي چې دې پروګرام ته به دوام ورکړي، خو د همدې وزارت په راپور کې ویل شوي چې 2 کال د کوکنارو کښت زیات شوی و. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت نږدې 2 میاشتې وړاندې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او هیروینو د تولید پاړه راپور خپور کړ چې له مخې د تیر کال په پرتله په 2012 میلادي کال کې د کوکنارو کښت 63% او د اپیمو تولید 80% زیات شوی دی. خو اوس پوښتنه دا ده که د بدیل معیشت پروګرام ګټور وي نو د کوکنارو د کښت د زیاتوالي لامل څه دی؟ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم ناامني د معیشت بدیل د پروګرامونو سم نه پلي کېدل او په نړیوال بازارونو کې د مخدره موادو ډېره غوښتنه په افغانستان کې د کوکنارو د زیاتوالي له مهمو عواملو څخه بولي.
فکر کوم واضح خبر په داس ولایت کې له کورزګان او فراه او هلمند اکثره د قانون تر رسیدګي د امنیت غمنتی ستونزې په وجه نه ایسوي چې هغه د دې دلیل لای چې کوکنار وکړي. خو دې څخه علاوه خو د مشهد بدیل پروګرام باید دغه سایکل چې دغه ډایرکټ ټوله تر ټارګټ لاندې ونیسي چې هم تخم مرتور کې هم همکاري ورسره وکړي ترویج لپاره هم بیا کومک ورسره وکړي مارکیټ کې چې هغه خرڅ کړي دغه پیسې لاسته راوړي. اکثره برنامه دغه مکمل دایره د مکمل سایکل چې دا نه تطبیقیږي یو برخه بل برخه را نیولي دغه باید فوکس وي.
خود دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ په خوانی مرستیال محمد ظفر په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او پیمو د تولید زیاتوالي ته په پام سره د بدیلی معیشت پروګرام ګټور نه بولي.
زمانه نظر دا دومره ډیر زیات موثر نه دی. دا د معیشتي بدیل پروګرامونه ډیر واړه دي نسبت دې ته چې دومره غټې مسلې ته ځواب ووایي، ځکه د تریاکو کښت به حد ډیر دی او بدیلی معیشت په هغه اندازه نه وړاندې کیږي. ډیر محدود شیان دي چې کله که مقایسه وي سړی وکړي نو د دې یو غټ پرابلم په مقابل کې یو غټ پروګرام پکار دی، نه داسې واړه واړه پروګرامونه.
اکثره کارپوهان او سیاسي تحلیلګران باور لري چې د بدیلی معیشت په څیر د پروګرامونو د پلي کولو له لارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوی ګران کار دی، ځکه چې دا پدیده بهرني اړخونه هم لري. ښاغلی ظفر په دې باور دی چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سیمې پر هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان پر ګاونډیانو فشار راوړي چې په خپلو هیوادونو کې د مخدره موادو بازارونه له منځه یوسي او له دې هیوادونو څخه افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه هم ونیسي چې د مخدره موادو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي کومه کله هم د کوکنارو بدل نشي
کومه مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهر کاروان خبرونه اوري. ټابلیټ کا یو ډول نشي ګولۍ دي چې په دې ورستیو کې ګڼ شمېر ځوانان پخته سوي دي. دا چې دا ګولۍ په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري، له نورو نشي موادو سره څه توپیر لري، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې دا ډول ګولۍ له څه ډول موادو څخه جوړې سوي دي.
تبلیت کا جگہ علمی نوم اسٹاکسی دے چھے یو اغا تنبیہ کون کے مواد مخدر دے جملے سے خدا دے کلش استفادہ کی اغا دے کاذب انرجی اور دے زیادتی ہم دے نشے لے پار دے استفادہ کی ہم دے زیاد دے انرجی دے اخیستر لے پار
کدا غا دے استفادی پر لاملو نورا تا نور ہم لگرانا و چویسی والی زوانان لے تبلیت کا چھے زیادہ استفادہ کی
مخکې چې تبلیت کار شي دغه په مورد کې یو تبلیغاتي کلنر لاره کې اچول شوی چې ګوري تبلیت کا یو ماده ده چې انرژي ورکوي. د تبلیت کا د لنډمهال او اوږدمهال زیانونو په مورد کې دوی اصلا معلومات نه لري. تبلیت کا روک دي کسان تبلیغ کوي چې تبلیت کا ګویا انرژي زیاتوي، تمرکز د فکری زیاتوي، جنسي قوه زیاتوي، تبلیت کا قوه د کار زیاتوي او بل اکثریت ځوانان خصوصا د روشن فکر طبقه غواړي چې شو د درس دوی لولي. دوی ته وایي چې دا تبلیت کا نیم د نه وخوره هم تمرکزیت د حقیقي مطالعې لپاره. اختلاط د تبلیت کا بی خوبی ده، دوی اغا اختلاط نه دوی استفاده کی دشو تبلیغ شوی قواد جذب ده مغز زیاده ای بل چه دیر که فکری ده روشن فکر طبقه میشه یا استراب لری یا فسردگی لری ده امتیان ده اغا ببارا که چون ده لکچرو که اکثریت درسونه توضیح و تشریکی دوی اکثریت تحصیل لنده رازی یا اغا درس سی نیشی تشریکه ولی نو ده تبلیغ خورده شوی چه تبلیغ که وخوری ستا با ده جرات هم زیاد چی سوکر ده جنسی مسئلو پرسی گرزی ده خلق که ده زیاد معمول ده وی چه ده خبر تبلیغ که جسمی طاقت چاته ورکه یا اغه کومه انزال چې دا په ورسته غورځي چون آگاهی نشته او دغه د اثر په مورد کې دوی معلومات نه لري. دوی هغه شکر کیږي د تبلیټ کا
دوه کسانو نه هیڅ دي چې غوی تبلیټ کا کاروي
د دې رفتار تغییر کی. تبلیت کا خپل سلیل شاته خوب لمن زوري او بل هغه نه سلیل شاته تیچ د بس سلیل شاته هغه نه زیات دی د کیږي چون یو نفر چې تبلیت کا استفاده وکاو سلیل شاته ویخي اته سلیل وخت د خوب کتیری د په هغه مسلکي برخه کې تاثیر کوي. مثلا وظیفې ته نیزي، پانتون ته نیزي، مکتب ته نیزي، دغه حوصله مندي کموي. مثلا په کور کې پلار یا مور یا بل آزاد فامیلی و عادی خبر مرده کی چې یو سودا وروړه ډیر شدید عکس العمل خي کرش ټابلیټ کا استفاده وکي تر سبې پورې د تلویزیون وینی یا بل گیم باندې بده مصروفي ول شي خوب له منځه وړي.
دغه ټابلیټ کا عام خلک څنګه وپیژني چې دغه ټابلیټ کا ده داسې یو مشخص او ځانګړي نښې لري؟
ټابلیټ کا په څو رقمو په بازار کې جوړ شوی ده او مختلف نښې لري. یې د پیژندل ډېر مشکل ده، چون یو ټابلیټ په شکل یو ګولۍ په شکل دا جوړ شوی ده. سپین رنګ لري، سور رنګ لري، ګلابي شکل رنګ لري، د نخوتي رنګ لري. پاکټ کې مثلا پی نوشته یي یا کې نوشته یي په انګلیسي حرفونه دي، یا بس ما دې چې یو خطي په دې پاکټو کې تنبیه کوونکی عکس یي. مثلا یو ځوان وستلی چې مثلا ته زمری جوړي یا تنه شاهین جوړي تنه باز جوړي. داسې هغه ده.
د ټابلیټ کا د نشې توپیر له نورو نشو سره په څه کې ده؟
د نشه نورو نشو سره تقریبا 30-50% فرق کوي. دومره ډېر دوپامین افرازي چې هغه کاذب خوشحالي د نورمال خوشحالۍ نه لس چنده کېږي. په نورو نشه یي توکو کې دا نه ده. کله چې دوپامین ډېر افراز شو، کاذب انرژي ده چې ډېر خوند اخلي، ده څه په جسمي انرژي کې، څه په جنسي کې. یې دوی مېز کې معلوم ده وایي چې نیم دنه ټابلیټ کا وخوري بغیر هم ته دې وړي.
لنډ مهاله زیانونه د ټابلیټ کا څه دي؟
ټابلیټ کا دوه زیانونه لري، یو لنډ مهال زیانونه، اوږد مهال زیانونه. لنډ مهال زیانونه دا چې طرز برخورد او تفکر د دواړه باندې تاثیر کوي. زیات خاندي، هر شی دته ډېر لذتمند دي. بل هغه نورمال شیان چې دي هغه شکل سره د نه ویني، خلاف ویني. مثلا ونه ویني چې دا سړی ده، دته هغه بریف سایکوز یا لنډ مهاله لیونتوب. یا وایي چې زه ولاس دغه د مریخ خواته روان یم، خدای په امان، دا چې کله وخوري دا د ګوشه کېږي. ده فرض مثال خپل ښځې سره، خپل ماشومانو سره یو کوټه کې نسیم لی، دا ډېر شدید نا امید کېږي د ژوند نه. بل چې ډېر مهم ده، دغه مانیک اراز ده پیدا کی، یعنی چې پیسې ډېر مصرف کوي. که چېرې په جیب کې مثلا 10,000 روپۍ د خرچه کوي په خپل انډیوالو باندې وړ اوږدمهاله، چون خپله ټابلیټ کا په عصبي سیستم 5 مرکزو کې دا تاثیر کوي. که چېرې د یو نفر چې 5 میاشتې ټابلیټ کا استفاده کړی، د هغه مغز MRI موږ واخلو او د یو سالم مغز MRI موږ واخلو، دا به 40-30% هغه نه ګرځېدونکی عوارض دته منځته راغلی. حافظه یې کمیږي، تمرکزیت یې کمیږي، ډېر شدید ډپریشن زیاتېږي، زیاتېږي. بالاخره د باندې دغه دنیا دونه په تنګي کې ده، اخره د خودکشي کوي.
پر امیدوارو ښځو به د ټابلیټ کا اغیزې څه وي؟
امیدوار ښځه چې دوه نفره ده، امیدوار ښځو کې پلاسنتا ورته وایي چې د مور او د ماشوم په منځ کې یو ارتباطي پول ده. بعضې شیان اجازه لري چې هغه نه تیر شي ماشوم ته راشي، او بعضې شیان هغه نه اجازه نه لري چې ماشوم ته تیر شي. متاسفانه مخدره توکي په شمول د ټابلیټ کا، چون دا د پلاسنتا نه تیریږي او ماشوم په دماغ کې داخلیږي، هماغه تاثیرات د مور باندې کوي. د هغه درې چنده څلور چنده په جنین باندې تاثیر کوي، ولې چې هغه جنین د رشت په حالت کې ده. چې کله زوی زیږي یا لور زیږي، سو شکل د ولادي بلري. کله چې اولادت کوي، یو ورځنی دوه ورځنی ماشوم هغه په ټابلیټ کا روک دی.
د ټابلیټ کا په اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده. اوس د یو معتاد خاطره در سره شریکوو. شفیق الله که څه هم ځوان دی، خو د نشو له امله سم سپین ږیری ښکاري. دی وایي چې په ایران کې مې د سختو کارونو له امله بدن درد کاوه، او دې ته اړ شوم چې د ارامۍ لپاره ټریماډول ګولۍ وخورم. دا چې د دې ګولیو نشه له نورو سره څه توپیر لري او دی له څه ډول مشکلاتو سره مخ کړی، په دې اړه به خپله د ده خبرې واورو.
د مالم شفیق الله دی. 5 کاله مخکې زه تللی وم ایران ته، په لارو باندې خو سختي دی، حتما درد مرده ما پښو پیدا کړم. بیا د انډیوالانه چې ورلم هلته په هغه کې اتاق کې، بیا ما کله چې وغوښتل زه د درد ګولۍ پیدا کړم، ما ورته وویل چې کوم پاراستامول که لرئ ماته یې راکړئ. هغه دوی ماته دغه راکړه، تر مدل دوا خوره ده، درد ګولۍ ده. هغه کله چې ما وخوړله خو طبعا سړی آرامه کېږي، نو سبا بله ورځ دغه پوښتنه ما وکړله چې د څه نوم لري. بس دغه نوم مازده کوم دغه و چې هغه ګولۍ ما د درد لپاره خوړلی. هغه طبعا نشه لري، نو آرامي سکون ورکوي سړي ته. طبعا دا کارونه خو سخت و په ایران کې، کله هم چې کار وکړو وجود هم چې درد وکړو د دې ګولۍ نوم استفاده کوله. هغه مې خرڅېږي بازار کې، هر دواخانه چې لاړ شي په سلو کې بې لاس کسان که درته وي چې دا ګولۍ نشته. نور آزاد دي، تقریبا یو پاکټ په 24 ساعت کې استعمالول. اول که خو بعد احساس نزد که آرام بوم، مرحله به مرحله زیاد تیگیده، پس تاثیرات به آقا بعد تاثیرات در لوده در یک آلا مکمل ما استفاده. خب پس بعد خوبون علی دل ما کلا کلا بم زایی که چی پروتون دشپی یا تکان بم وفاده غزره لکه چی ودریگی وانده که نه لکه سره چی برق ونیسی یا زعفیم در لوده وجود که مستستی رتلالا بدن که اصاب مې خرابیدل کم وسلی بم زه خپل د عمل خسته شوم دي مو تر کله خود به خود زه خپل اولاد فکر کې شوم چې تر کله نشه کوم دا پیسې چې زه بازار کې زه مثلا ګلې په حالم دی یواز باندې ولی مې ونه اخلم اولاد مې مثلا یو کور کې ولی خرج نکوم یو شپه ما غوښتل چې په کور کې ګلې ترکم بیا هغه شپه باندې زولانم دوام ونه خسته بیا د شپې ډیر په عذاب شوم تبه مې شوه ټول وجود کې مې لرزه پیدا شوه خوب نه راتلم تمام شپه بتلم یخ اوبو ته اوبه مې په ځان باندې اچولې بیا په چراغ مې لس دقیقې آرام بیا مې تبه شوه خو ټوله شپه زه په سره کې تو شوی یم څه خبر شوی نه دي نه مې چاته ویلي چې په ما باندې لس حالت راغلی ځکه د شهر ما تر سهاره به مې خوب نه دی کړی.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل په تیاره کې یو بهرني هیواد ته په سفر روان وي. کله چې د هوایي ډګر په ترمینل کې د تلاشي ځای ته رسیږي نو سخت وارخطا کیږي. رنګ یې تک ژړ اوړي او پرله پسې پر خېټه لاس تېروي. کله چې پولیس له هغه څخه د وارخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم وارخطا کیږي. دا چې اجمل ولې وارخطا دی او پر خېټه ولې لاس تېروي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
اوهو اجمل جانا رازه رازه خدای دې راواله
خدای مې دې خدر ولی جبار خان څنګه السلام علیکم
وعلیکم سلام ستړی مو شي جوړ په خیر خیریت دې رازه دغل د پوری چوکي کینه
سم ده کینه ما
دا ډیر وخت نه معلومې دي دومره وخت روسه دي څنګه زه په یاد شوم
متل دی وای لاسې ماتې غاړې ته ځي زه هم بې خرڅه شوم زه ګټه ته راغلم کارم نشته ما ویل که 5000 افغانۍ پور راکې
یا راجمل جان 5000 خو ولا کرا سره وی
په دا دومره لویه مغازه کې 5000 افغانۍ نه لري
په هیڅ خو لرم راجمل جان مگر نقد نه لرم په کاروبار باندې دي چینایان یو متل لري وای ما ته مایان مرا کوا د ماهیانو د نیولو چل را وخیا زه به هم تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وخیم
الا ژر شر ته وای چې څوکم
تذکره او پاسپورت لري او کنه
هو لرم یې
باش لري سبا زما مغازی ته له تذکری عکسونو او پاسپورت سره راشه چې ویزه درته واخلم
سمه ده خدا دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی
هغه به وروسته درته وایم اول به ویزه درته واخلم زورا ورا خارج ده دی بیایم هم چکر دی او هم پیسې ګوره دا یو راز دی پام کوه چې چاته ونه وایي په کور کې هم چاته مه وایه باید یوازې زه او ته سره خبر وزو او بس
سمه ده سمه ده بېغمه اوسه نه وایم جواره په دیوای میدان کې څومره غنه ګوډه ده د ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي
نه ټول خارج ته نه ځي ځین خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته ځي
دا مسافر سشته پلان کې ولاړ دي
دلته مسافر تلاشي کیږي سانا دیونی سر ډیره سخته تلاشي ده
څه وای سخته تلاشي ده نو دا به څنګه شي
په خېټه باندې ډیر لاس مه وهه بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده په بلا به مو وخته کې سمخیشه چې د تلاشي نوبت را ورسي
وروره بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
څه شی ما تلاشي کې څوک مې تلاشي کوي
ولې دومره وارخطایي درته ومې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشي دي کې
ښایسته څه خبره ده
دې سړی ته وایم هلته ورشه چې تلاشي دي کې خدای هیڅ په خبره نه پوهیږي
ځوانه دلته راشه چې زه د تلاشي کوم
سمه ده ده درځم
ولې دومره ورخطا یې
بس تاسې قومندان صاحب
نو یار په خېټه چې لاس تېرې نو خامخا څه خبره شته ته ودرېږه هره خبره چې وا اوس به معلومه شي دا ماشینه معلوموي سربېره نس خو دې سکه چې په خېټه کې دې نه کلمې به دې هم ښکار شي
زما په نس کې خو هیروین دي او دا ماشینې را باسي نو خو به دا چې پولیس ته رښتیا وایي کېدای شي چې خوشي مې شي
ځوانه په څه چورتونو کې ډوب شوې
قومندان صاحب چې رښتیا درته وایم ما ته خو به څه نه وایي بیا
وایا څه خبره ده
اصلي خبره ده چې
سمه خبره وکړه مطلب دې څه ده
زما په ګیډه کې یو چا هیروین اچولی دی، ما تر اوسه دا کار نه و کړی، یو ملګری مې خطا ایستلم.
نو ملګری دې چیرې دی؟
زما شاته دریم نفر دی، جبار نومیږي.
ورونو په تاسو کې جبار څوک شته؟
جبار زه یم قومندان صاحب.
ته دلته راشه. اسلامه.
بله قومندان صاحب.
دې دوه نفرو په خپلو ګیډو کې هیروین پټ کړی دی، د دوی لاسونه ور وتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه، زه هم درځم.
سمه ده قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزارې علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سونو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.